آر 620.
السلام علیکم قدر اوریدونکو، ستړي مشې وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ته ډیر ښه راغلی. مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په مجله کې به دا واورئ چې لا تو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده، او د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د دې او د نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. یوناما وایي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې ملاتړ کوي. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. په پام کې د بروکسل کې د ناټو په مقر کې دغه غونډه یوولس ورځې وروسته وسی چې د افغانستان پر مسله هم پکې خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس صلاح الدین رباني نن ماپښین د ایټالیا له سفیر روبرتو کانټون سره پر دې او نور مسایلو خبرې وکړې. په دې کتنې کې د افغانستان د سولې د مذاکرو او په دې برخه کې پر سویو پرمختګونو هم خبرې وسوې چې د اعلامیې په حواله ایټالیا له دې بهیره پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړې. عبدالله نن په سپیدرماڼۍ کې له تادامي چیا ماموتو سره پر دې مسلې بحث وکړ. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی ماموتو ویلي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې تخنیکي ملاتړ کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ استفاده وکړي. په لغمان کې نن ماپښین د هاوان په چاودنه کې پنځه ماشومان وژل شوي دي. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوی دغه هاوان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې لګېدلی دی.
ماشومان هلته لوبې کولې چې پنځه ماشومان په دغه حادثه کې شهیدان شوي دي او دوه نور زخمیان دي.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې له ټوریزم ضد هڅو نیولې تر مالي چارو پورې د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. شي جنګ پینګ دا څرګندونې په پیکینګ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د نهویشتو هیوادونو رهبرانو پکې برخه اخیستې ده. دوی د چین د هغه تجارتي پلان د ملاتړ لپاره جرګه سوي چې شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د پیکینګ نړیوال نفوذ زیات کړي. د یو کمربند او یوې لارې په نامه دغه پروژه چې د بریښمو د لرغونې لارې د پروژې تازه کول دي د اول وار لپاره په 2013 میلادي کال کې مطرح شوه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پیل کې نن په خپل وینا کې وویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان لټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د پنځو سولهیزو اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
د چین ولسمشر له دې پروژې سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالي مرستې ژمنه وکړه چې په مرستې چین د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې په مرسته له افریقا او آسیا سره تړل کیږي. ایمانویل ماکرون نن یکشنبه د جمهوری ریاست په مړۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. 9 کلن ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. د لوړې مراسمو ته په وینا کې وویل
Le 7 mai, les Français ont choisi.
د مې په ومه د فرانسې خلکو خپل انتخاب وکړ چې باید دلته مننه وشي. د دوی لخوا راسپارل شوی مسؤلیت یو ویاړ دی چې د زړه له کومې ستاینه کوم. نړۍ او اروپا تر بل هر وخت فرانسې ته اړتیا لري.
ماکرون له پخواني ولسمشر فرانسوا اولاند سره د دغه هیواد د چارو او د فرانسې د اټومي توغندي د توغولو د کوډونو په اړه د لیشت په اړه خصوصي غونډه وکړه. ماکرون چې پخوا د اقتصاد وزیر و په بانکداري کې هم تجربه لري، پرون د مدیترانې په سمندرګي کې 480 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل شول. دوی له شمالي افریقا دغه خطرناک سفر پیل کړی وو. د اوو کسانو مړی یې پیدا شوی دی. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د څلورو عملیاتو په لړ کې 480 پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې سپاره وژغورل دي. او د اروپا پولیس یا یورپول وایي د هغو کسانو د موندنې لپاره په نړیواله سطحه د پلټنې عملیات پیل سوي چې په وروستۍ ستره نړیواله انټرنیټي یا سایبري حمله کې لاس لري. یورپول نن ویل په دې انټرنیټي یا سایبري حمله کې په څه باندې 150 هیوادونو کې تر 2 لک ډیر کسان زیانمن سوي دي. د یورپول اجرایه مشر راب وین رایت ویل نړی له دې درکه له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ ده. ویل سوي چې په دې سایبري حمله کې روسیا او بریتانیا تر نورو هیوادونو ډیر زیانمن سوي دي.
له صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب باوریدلی شئ. له اتو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حاله مو خبرو. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قمندان لګیدلې تورونه بے بنسټه وبلل.
از دید ما یو کوی گزارش دارای تردید است.
د پکتیا ولایت په زازیاریو بولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ سره د 8.5 میلیون افغانیو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به زر کسان په مسلکي ډول وروزل شي.
ای یک ګام بسیار مثبت هست. ای یک سرآغاز است.
او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې ایمانوئل ماکرون نن یک شنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله دا چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې مویل چې لا تو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حاله مخبرو او په همدې اړه همدا اوس په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. آریان صاحب سلام، او پوښتنه مې دا کوله چې مهرباني وکړئ په کندوز کې وروستي امنیتي حالات څه دي، له قدمونو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه فرضی صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، لا تو ورځو رئیس په قریزر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده. او د کندوز ولایتي شورا چارواکو په وینا چې دغه ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ بېغیر شوي دي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته په کډه شوي دي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یو شمېر کورنۍ سره نغدي مرستې او همدارنګ خوراکي توکي ویشلي دي. خو په ټوله کې بدویل شوي چې د کندوز وضعیت د اندېښې وړ دی او خلک داسې ډاډمن نه دي د کندوز راتلونکي ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه همدارنګه
آریان صاحب وبخی چې تاسو خبرې قطع کوم، یو بل موضوع چې پوښتنه مې کوله، د کندوز تخار ترمنز لوی لار دا خلاصه شوې ده، خو ځینې ریپورټونه داسې وو چې لا هم د دغه لارې په اوږدو کې، یعنی کوم کلی چې د لارې ته نږدې دي، هلته وسلوال شته دي. په دې رابطه باندې څه جزئیات لري؟
مننه خطه کې ته مو اشاره وکړه. د کندوز تخار لوی لار د جنۍ پورې ته افغان ځواکونو ته ونډل چې وسلوالو طالبانو مشته څخه تصفیه کړي. همدارنګه د شنبې په ورځ په دغې لارې باندې ملکي وګړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، خو خلک وایي چې دغه لاره لا هم د خوندي نه ده، ځکه اوس مهال یوازې سړک د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوی ده. خو د سړک دواړو خواوو ته چې کلي دي، دغه کلي کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. دوی وایي که چېرې دغه کلي د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، کېدای شي بیا هم
د غلار ترافیکو پر مخ وته. بلې آریان صاحب، که ډیر لنډ راتوي چې د قلیزال پر رابطه باندې تر اوسه پورې 8 ورځې تیریږي چې د ولسوالۍ د طالبانو لاس ته کېوتې ده، سیمه ییز چارواکي څه وایي امنیتي چې بالاخره د دې لپاره عملیات شروع دي که شروع دي، څومره مخته تللي؟
په دې اړه مونږ له کندوز په کندوز کې د پامیر د چلو شرمې فرقه د اتم رئیس سوان مصری سره مرکز روزل نه موړي ویل چې په دې اړه پوره چمتواله لري تو بیرته دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصدیق کړي. هغه ویل چې دوی د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یو اندازه ځواکونه مال تحصول دي، خو دا په ډاګه نه کړه چې کله دغه ولسوالۍ تصدیق کیږي او څه وخت دوی خپل عملیات پیلوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. په کندوز کې د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان و چې په دغه ولایت کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. له کندوز ورزو پکتیا ته، لکه څنګه چې د خبری مجلې په پیل کې مویل چې په پکتیا کې د زازیاریو په ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا اوس په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال داود تپان را سره په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه پوښتو. تپان صاحب، په مهرباني وکړئ په زازیاریو کې د چاودنې وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. لکه څنګه ستاسو ویلې، نن مازدیګر څلور بجې د پکتیا په زازیاریو ولسوالۍ بیان خیلو سیمه کې د سرحدي پولیسو په ګزمه باندې بمی چاودنه سوې. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې شپږ تنه سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتې. د پکتیا د 303 سپینغر زون کمانډانۍ سرحدي دویمې سرحدي لیوا د کمانډان مل پاسوال راز محمد مندوزی څو شپې وړاندې موږ ته پیښه تایید کړه. د مرګ ژوبلې کرش میرې پاړه ویل سیدې نه لري، خو دومره ویل چې دوی په سیمه کې هغه خپل زخمیان را انتقالي او تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت هم چا نه دی اخیستی.
تپان صاحب، نن د ورځې په اوږدو کې یو بل گزارش چې له پکتیا نه موږ درلوده چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې وه، په هغې اړه هم خده چې لنډ جزئیات شریک کړي.
تېره شپه د پکتیا په مرکز ګردیز رباط سیمه کې د وسلوالو طالبانو خپل منځي شخړه شوې وه. د پکتیا امنیا کمانډان مل پاسوال عبدیانی ازادي راډیو سره په لنډو ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې ملا رسول او د ملا هیبت الله د ډلو ترمنځ د رباط په سیمه کې نښته سوې چې د نښتې په ترڅ کې لس کسو ته مرګ ژوبل اوښتي وه. خو د سیمې خلکو چې موږ سره خبرې کړې وې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط، هغوی ویل چې په دې پیښه کې شل کسو ته مرګ ژوبل اوښتي، داسې په سیمه کې زخمیان او مړي دواړه موجود وو. ولی وسلوالو طالبانو ویلي وو چې دا پیښه دوی په محلي پولیسو پسې کړې ده. د محلي پولیسو د یو مهم کمانډان
بله. تپان صاحب، ډېر لنډ، عموما په پکتیا کې امنیتي وضعیت څومره د ډاډ وړ ده؟
د پکتیا ولایتي شورا د وکیلانو په خبره دي مونږ د سترګو لیدلی حال په پکتیا کې څومره امنیت سره راغلی، هغه د قومونو د اتفاق له وجې راغلی. حکومت خپل ساحې یوازې تر ښار پورې رامحدودې کړې دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. داود تپانو چې په پکتیا کې د وروستي امنیتي وضعیت او دلته په دغه ولایت کې د زازیاریو په ولسوالۍ کې کوم چاودنه شو، په غیړه له تاسو سره جزئیات شریکول. او اوس هم ورزو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې بنسټه وبلل. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل جنرال عبدالرازق په تیرو څو کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ګرو ملتونو لخوا د دې ډول تورونو لګول د هیواد او سیمې پر امنیت ناوړه اغېز کولای شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیه قمندان لګول شوي تورونه وڅېړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو څو کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولې او د داشان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ مبحث نیست.
موږ په یو مبحث کې هم د ظلم او زورونې پلویان نه یو او هیڅ یو مبحث له نظره لري نه دی. د افغانستان او د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون نه د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قمندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شوک او داسې نورې شکنجې د شکنجې ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قمندان له آشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلي دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطیه ګڼي. حیگل سلیمان خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
دې ټول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قمندان او کابل کوم قمندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دغه ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه استول شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتی موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15,000 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه. خو موږ د عواید ورکېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو.
عواید بیشتر داشته باشیم.
د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلنی ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په داسې حال کې چې د په وینا د تېرې یوې نیمې لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارد ډالر پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونه سره مخ وی. د نفتی موادو د تصدۍ رئیس وای چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅې له مافیایي غبرګونونو سره مخ دي. خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوی نوی بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې د چې د ریاست ځینو کارکونکو د تیرې ویونی رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف غني کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولی. خو چې د نفتی موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنه ته اړتیا ده. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت لسکي موادو قاچاق هم کېږي. مګر یو څو نور کار سوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي. په کل کې
خود نفتی موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل، ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره 18 میلیونه افغانۍ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې زر کسه ځوانان په مسلکي ډول وروزل شي. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي له ډلې به یې 18% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی. دی وایي د بیکار ځوانانو لهکر ته په کتو چې په هیواد کې موجود دي شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي، خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو زر تنه فارغان جذب شوي چې 30% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي بیکاری و جدي ستونزه غني خو چې د ځوانانو د سالم بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. ل دې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسول حسین روش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفاف وي.
پروژه کې انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لوري دا او زموږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی دی، دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هله منو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري. لری چې د دغو ځوانانو له فارغېدو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوي کادرونه د هیواد دننه او بهر ښې کاري زمینې پیدا کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
وروسته له هغې چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول ووژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي. نو هغه غواړي چې لدینا متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام طبقه ورکه یغله بینوي شي.
دی وایي د سیمې استخباراتو زکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پوري کړي چې د افغان حکومت مشروعیت وګواخي او هغه غږ چې دینی عالمان د جګړې پر ضد کاروي غلې کړي. د رواني مئی میاشتې په ومه نیټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بل پیښه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښه کې چې د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه د چاریکار خار په عیدګاه جمعات کې وشوه، لاملې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروسته او تازه پیښه بیا د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستیال مولوی سیف الرحمن ستانگزي وژنه وه. نوموړی د تیرې جمعې په ورځ په رڼا ورځ په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې پخوا هم یو شمیر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. وروستۍ وژنې د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شوې او دای د هیواد د دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وای نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول هڅه هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی علماو د امنیتي تدابیرو په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستیو وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید د دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. ایمانوئل ماکرون نن یکشنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. 19 کلن ماکرون په پاریس کې وینا وکړه. وی ویل چې د ټولو فرانسویانو د یوال لپاره به هڅې وکړي. سفیو لاس تنگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
له الیزی ماڼۍ سره پخوانی ولسمشر فرانسوا اولاند خدای پاماني وکړه او نوی واکمن ایمانوئل ماکرون ورته راغی.
مسیو له پرزیدان د لا ریپوبلیک،
اولاند د کار په وروستۍ ورځ د فرانسې د اټومي راکټونو د توغولو کوډونه خپل ځوان ځایناستي ته وسپارل. ماکرو چې د لوړي تر مراسمو وروسته خبرې وکړې، د فرانسې د ټولو خلکو د یووالي ژمنه وکړه. د مخ په وړاندې ان مارش، سیاسي غورزنګ او د فرانسې د ځوان ولسمشر همداراز په نړیوالو چارو کې هم د فرانسې د ونډې اخیستلو ډاډ ورکړ. هغه وویل د کډوالۍ، اقلیمي بدلونونو او تروریزم له امله د رامنځته شویو ستونزو د هواري په خاطر به په وخت ګام پورته کړي.
De la France dans le monde est éminente.
پنړی کې د فرانسې ماموریت ډېر مهم دی. موږ به د اوسنۍ زمانې د رامنځته شویو ستونزو لکه کډوالۍ، کړکیچ، اقلیمي بدلون، انحصار غوښتنې، کپیټالیزم او تروریزم په وړاندې په خپل وار ښه ځواب ورکړو. ایمانوئل ماکرو د فرانسې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې چې د مې په 8 ترسره شول، 68% رایې وګټلې او خپلې سیالې د ملي جبهې ګوند محافظه کاري کاندید ماري لوپن ته ماته ورکړه. د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر کڅه هم زیاته سیاسي سابقه نه لري، خو یوازې یو دوره د فرانسوا اولاند په ولسمشرۍ کې د اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. ماکرو د ان مارش ګوند اساس د تیر کال په اپریل میاشت کې کېښود او د اقتصاد وزارت له څوکۍ تر استعفا وروسته خپلو سیاسي فعالیتونو ته زور ورکړ. داسې تمې دي چې د ماکرو ګوند به د جون میاشتې په انتخاباتو کې چې د پارلمان مقننه قوې لپاره کېږي اکثریت څوکۍ وګټي. ایمانوئل ماکرو په داسې وخت کې د فرانسې جمهور رئیس شو چې دا هیواد د اوزګارۍ، لسختریزو اسلام پالو سره د مبارزې او د فرانسې د خلکو ترمنځ د ډیر واټن په څیر لګڼو ستونزو سره مخ دی. خو ځوان ولسمشر نن ژمنه وکړه چې قرار قرار خو په دوامداره توګه به د دغو ستونزو د هواري لپاره مبارزه وکړي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو په اړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. بیا هم په دې اړه سفیو الله ستانکزی رپورټ لري.
روسیه، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دمیتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لری وټن وشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکیچ زیات شي. د پوتین ویان د چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکیچ په اړه له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي، خو دا واري ټینګار کړی چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجې زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کاري د جنوبي کوریا او ټولې نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانګ چن وویل موږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. شمالی کوریا د یک شمې پورز لری واټن وشتونکې میزایل و ازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل وروسته د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمه جاپان او په لری ختیځ کې د روسیې سره پولی لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو په همغږي بعد شمالی کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وروسته له هغه نن په ټوکیو کې خبرلانو ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالی کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبرې کړې دي. جاپان به د متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا په نږدې همغږي کې معلومات ورزوي او د شمالی کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همداراز له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالی کوریا وهڅو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم عمل وکړي.
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د وخت کم خلامل مونږ شوي کړی چې د غره پورت ته بشپړ خبر کړو. خو تاسو کولای شئ